بازنشست سران ناتو بدون توافق بر یک جدول زمانی برای عضویت اوکراین در این سازمان برگزار شد. با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، ساکنان مناطق اطراف دستگاه اتمی زاپوریژیا برای احتمالات ناگوار آمادگی می گیرند. و یک شفاخانه در شهر لویو اوکراین از آغاز تهاجم روسیه تا به حال بیش از 60,000 کودک را معالجه کرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به تأثیرات ادامه جنگ در اوکراین. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. نشست دو روزه سران سازمان ناتو سه شنبه و چهارشنبه گذشته در لیتوانیا برگزار شد. بحث پیرامون جنگ در اوکراین، برنامه های آینده دفاعی ناتو و عضویت سویدن با این سازمان در محراق توجه این نشست قرار داشت. در این نشست رهبران ناتو اعلام کردند که در شرایط مناسب و توافق همه اعضای این سازمان از پیوستن اوکراین با ناتو حمایت خواهند کرد. این اعلام درست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بازماندن ناتو در مشخص کردن یک جدول زمانی برای پیوستن کشورش در این سازمان را مضحک خواند. ولی سران ناتو همه موانع در مسیر پیوستن اوکراین با این سازمان را حذف کردند تا این کشور بتواند پس از پایان تهاجم روسیه با ناتو یک جا شود. در این نشست بر ادامه حمایت دوامدار از اوکراین نیز تاکید و توافق صورت گرفت. درست چند روز پیش از نشست سران ناتو، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که اوکراین با کمبود مهمات مواجه بوده و به همین دلیل تصمیم گرفته است تا برای کیف مهمات کلستر فراهم کند. ولی این تصمیم واکنش های مختلف با شمول مخالفت برخی از متحدین واشنگتن را در جهان برانگیخت. حکومت ایالات متحده ای امریکا اعلام کرده است که مهمات کلستر یا خوشه‌ای با اوکراین فراهم می کند تا این کشور بتواند در برابر پرخاشگری روسیه از خود دفاع کند. مهمات کلستر قابلیت کشتار و تخریب وسیع را دارد و می تواند برای سالها فعال باقی بماند. استفاده از این مهمات از سوی بیش از 100 کشور جهان منع اعلام شده است. ملل متحد در واکنش به تصمیم ایالات متحده گفته است که مخالف استفاده دوامدار این مهمات می باشد.
منشی عمومی از کنوانسیون منع استفاده از مهمات کلستر حمایت می کند و از کشورها می خواهد که شرایط این کنوانسیون را رعایت کنند. در نتیجه او خواستار استفاده دوامدار مهمات کلستر در میدان جنگ نیست.
ایالات متحده، اوکراین و روسیه عضویت کنوانسیون منع استفاده از مهمات خوشه‌ای را ندارند. ولی قصر سفید میگوید که اوکراین به گونه کتبی اطمینان داده است که از این مهمات با بسیار دقت استفاده خواهد کرد تا میزان خطر آن در برابر غیر نظامیان را به حد اقل کاهش دهد.
ما تصمیم در مورد معاونت امنیتی را بر اساس ضرورت‌های اوکراین در میدان جنگ اتخاذ می‌کنیم. اوکراین و مهمات ثقیل ضرورت دارد تا بتواند عملیات‌های تهاجمی و دفاعی خود را به پیش ببرد.
اوکراین از چندین ماه بدین سو خواستار مهمات خوشه‌ای است.
ما ضرورت داریم تا هر قطر اراضی را که امکان پذیر است آزاد کنیم و برای این کار به همه امکانات نیاز داریم. به همین دلیل ما نیازمند مهمات کلستر هستیم و بسیار سپاسگزاریم که ایالات متحده تصمیم گرفت که این مهمات را برای ما فراهم کند.
ولی چیزی را که اوکراین بیشتر خواستار آن است، پیوستن سریع این کشور با ناتو می باشد.
ما در نشست سران ناتو خواستار نتایج مثبت و یا کم از کم برخی از گام ها به سوی نتیجه مثبت هستیم. این کار برای امنیت همه جهان بسیار مهم است.
اما رئیس جمهور جو بایدن در مورد بی‌میل است.
اوکراین باید عین معیارها را رعایت کنند. بنابراین من این را آسان‌تر نمی‌سازم.
قصر سفید می‌گوید که عضویت سریع‌تر اوکراین در ناتو به معنای شامل شدن ناتو در جنگ با روسیه می‌باشد.
رئیس جمهور بایدن واضح بوده است که ما از اوکراین تا هر زمانی که ضرورت باشد حمایت میکنیم و مقدار استثنایی تسلیحات و قابلیت‌ها را هم از جانب خود و هم از سوی شرکا و متحدین خود با آنان فراهم میکنیم. ولی ما خواستار آغاز جنگ جهانی سوم نیستیم.
پیوستن سریع اوکراین با ناتو می تواند این سازمان را در یک رویارویی مستقیم با روسیه مواجه کند و واشنگتن را مجبور خواهد کرد تا نظامیان امریکایی را به جنگ بفرستد، چیزی که جو بایدن مکررن و اجتناب از آن متعهد شده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. اوکراین او لویدیزو متحدینو په حق کې یو نوی مرکز پرانیستای چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د روسی مشرانو جنایتونه وڅیړي.
په حق کې یو نوی دفتر چې د اوکراین په وړاندې د تیری د جرمونو د محکمې لپاره د نړیوال مرکز په نوم پیژندل کیږي، دا مرکز به د روسیې مشرتابه د پریکړې په اړه شواهد راټول کړي چې غواړي هغه هیواد اشغال کړي. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین ویلي چې دا اقدام د عدالت په لور یو مهم ګام دی.
نن موږ دلته د یوې رښتینې تاریخي شېبې په مناسبت سره راټول شوي یو. داسې تاریخي شېبه چې وایي متمدنه نړۍ نه یوازې غږ پورته کوي، بلکې د کلکو کړنو او اقداماتو له لارې دا ښیي چې د هر عمل لپاره ځواکګویي او حساب او کتاب مهم اصل دی.
د اوکراین، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو څارنوالان به د روسیې پر ضد جنایي قضیه ترتیب کړي. دغه مرکز به د جرمونو د نړیوالې محکمې تر څنګ کار کوي چې لا د مخه د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو څېړنې کوي، خو د تیری جرم پکې نه و شامل. فلیپ سینز د لندن په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي پروفیسور او د نړیوال عدالت کارپو په دې اړه داسې نظر لري.
دا مسله یرغل د یو غیر قانوني جګړې تر سره کولو پریکړه د نړیوال جنایي محکمې له واکه وتلې مسله ده.
د تیری جرم د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې د نورنبرګ د محکمې په ترڅ کې د نازی مشرانو محکمې ته ورګرځوي چې د سولې پر وړاندې د جرم په نوم یاد شوی و. اوس مهال هیڅ یوه داسې محکمه نشته چې دا ډول قضیه وڅېړي، خو دا مهمه ده چې هغه کسان چې پر اوکراین باندې د یرغل پیل کړی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون دا کسان د تیری په جرم محاکمه شي.
ولې؟ ځکه چې دا د مشرتابه لپاره یوازینی جرم دی. دا یوازې نه هغه لاره ده چې تاسو مستقیم یو مشر ته ورسوي چې تاسو یې مسؤول وګڼئ، او دوهم ځکه چې دا هغه جرم دی چې نور هم پنکه کولای شي. په دې معنی چې کچېرې جګړه نه وای نو موږ به د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې نه کولې.
احتمال لري چې د روسیې متحدین د نورنبرګ محکمې په څیر د نړیوالې محکمې په جوړېدو اعتراض وکړي.
دا معلومه نه ده چې دا محکمه به کله جوړ شي، خو اصلي خبره دا ده چې په پایله کې کېدای شي دا د نړیوالې محکمې پر ځای یو اروپایي محکمه یا سیمه ایزه محکمه وي، او دا ممکن له دې سیاسي مسلې څخه د وتلو یوه لاره وي.
اوکراین وایي د روسیې د یرغل په تړاو یې تر 400,000 نه ډېر جرمونه مستند شواهد راټول کړي دي چې پکې د ملکي وګړو هدفی و جنو لکه تیره اونه پا کراماتورو که پر یو رستورانت ده توغنده یو برید جنسی توتری خواله شکنجه او ده ماشومانو پا گردون ده ملکی و گرو جبری بیزایه که دل پا که شامل دی. کیف هیل لری چه ده جگره ده پیلولو پره ده روسی ده مشرانو پر غاره واچوی، خو مسکاو ده جنگی بشرت زد او ده تیری ده جرمونو تورونه ردوی. احسان لاری بزای امریکا غرگ واشنگتن.
د روسیې حکومت تیره اونۍ تایید کړه چې د واګنر خصوصي پوځي ډلې مشر یوګنی پریګوژین په روسیه کې ل خپل وروستي پاڅون څو ورځې وروسته د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو. د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د اروپا او روسیې د برخې ستر سلاکار جانل جینسن زما همکار احمد الله آرچوال ته ویلي چې د واګنر ملیشې مشر د پوتین په شاوخوا کې ملاتړ لري. جنسن امریکا غاک سره لومړی پر دې غږیدلای چې ولی په تیوري کې واګنر ډله د روسیې په امنیتی لیکو کې مدغم شوی، خو اوس هم دغه ډله په خپل لیکو کې جنگیالي استخداموي.
Well, I think we're seeing a mess. If I could
زه فکر کوم هلته ګډوډي ده. هغه معاملې چې له مخې پریګوژین بلاروس ته تللی وي هغه نه ده حل شوی او نه هم پای ته رسیدلی ده. دا وخت بلا بل سيناريو غالې روان دي دا سيخاري چې پريګوژن بیرته روسيې ته تللی د ګوسول مخې هغه یا په ماسکو یا هم په سنت پیټرسبورګ کې دی نو کله یې په روسيې کې وی بیا هو کړه څه شو روسيې غواړي واګنر ملشه د روسيې په پاوڅ کې ورګډ شي ترڅو روسيې ته پراتونکو کې ګواخ نوي روسانو لوارد مخه دغه ګروپ قیمتي شیان اروپایي روسيې ته رالېږدول پیل کړی دي د خلک باندې ماشام دي او دوی یو پر بل باور نه لري
واګنر ملیشیا ګروپ د پوتین لپاره څومره غواخ دی
زمانه نظر د غډله اوس همره چې دوه اونۍ وړاندې یو غواخ وو اوس غواخ نه ده د جون په څیر مجتمع د واګنر بغاوت د پوتین د رژیم د نن هر ډول کمزوري په ډاګه کړی امنیتي ځواکونه او د روسیې ملي ګارد کمزوري خبرګون وخود د واګنر ملیشیا د اوکراین د پولې روسیې ته ورننه وتلې د یو خار نیول او بیا ماسکو ته مارش د روسیې په دننه کې او د باندې خلک حیران کړل مونږ فکر کولو چې پوتین له دغه ډیر پیاوړی دی هغه څه چې زه یې په اړه فکر کوم هغه دا دی چې ښایي په روسیه کې نور ملیشیا ډلې هم ورته کړنې درسره کړي ښایي چې چینیان دا کارونه کړي خو د دې امکان شته چې نور ډلې لکه ګاز فورم ورته بغاوتونه وکړي دوی ولیدل چې د روسیې امنیتي ځواکونو خبرګون ډیر پڅو زه فکر نه کوم چې دا بغاوتونه پای ته رسیدلي دي
تاسو د پریکوژن راتلونکي څه ډول اټکل کوئ فکر کوئ دا به هم د پوتین د نورو مخالفانو په څیر لکړکۍ وغورځول شي او کنه اوس هم د پوتین ته د بیرته نږدې کېدو امکان لري
زه فکر نه کوم چې دای به پوتین ته بیا نږدې شي زما رایه دا ده چې دای به یا لکړکۍ څخه وغورځول شي او یا به ورته زهر ورکړ شي پریګوژن ډېر غوړمال شخص دی دای د پوتین د رژیم په دیننه کې ملاتړ لري د پوتین د نورو مخالفینو په پرتله ښایي د نوموړي تالې لکې وي خو که زه پریګوژن وای ما به احتیاط کولای
د پوتین پر وړاندې د واګنر بغاوت د اوکراین پر جګړه څه اغیزه کړې
Well, not so much yet.
ډیر غیزه ور باندې نه د کړي ک پریګوژن مخکې تللی وی او پر ماسکو وی بریډ کړی وی خای روسیه به له اوکراین څخه خپل پوځیان راوستلی وی خو دا کارونه شو را دی عمله پر ټوله کې په ساحه کې د پوځانو حرکت درېدل نه دی واګنر ګروپ تر ډیره په بخمود خار کې وو او له بغاوت وړاندې دوی وستل شو د دې عمله دلته څنګه دی تغیر شي خو زه متأكد یم چې د بغاوت د اوکراینیانو مورال لوړ او د روسانو مورال ځای پکړی هیڅ هم د روسي دیننه د داسې بغاوت تمنه کوله دا کار په ساحه کې د روسي ځواکونو فعالیت په منفي توګه اغیزمنوي
یو بل اړوند پښتنه دا چې راروانهونه په لیتوانیا کې د ناتو سرمشيري تر سره کیږي ستاسو له نظره د ناتو په سرمشيري ځکه به کوم ستوري پریکړې وشي
Well I should might guess this is a matter of much speculation
دا موضوع تر اوسه د اټکل تر حده ده د اوکراین ملاتړي په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب تضمین غواړي په دې اړه د ناتو د متحدینو ترمنځ داسې یو ګډ موقف چې دا کار به په روانو څو اونیو کې وشي نشته زموږ نظر ټول اوکراین ته د ناتو غړیتوب ورکول غواړي خو پښتنه دا ده چې سرنګ او کله خای دې غونډه کې د اوکراین سره په ناتو کې د غړیتوب پړه په پرتلیزه توګه یو پیاوړی ژمنه وشي خو دوی به په دې اړه چې اوکراین په ناتو کې ورګډ شي کوم حالويش ونه ټاکي دویم موضوع به اوکراین ته د وسلو ورکول وي اوکراین ته د اپشپارس جنګي الوتکو ورکړې پړه هم کوم پرمختګ نه دی شوی اوکراین ته خای د داس پرمختلو وسلو چې تر لري روسي اهداف وشتل شي د ورکول پړه خبره وشي ک راخلاصې کړو اوکراین سره په ناتو کې د غړیتوب په اړه قوي ژمنه وشي خو دا لا د وخت وړاندې ده چې سړی پرې شرط وتړي دا لا هم معلومه نه ده چې زيلنسکي به په سرمشتي ځکه ګډون وکړي او کنه ک دا د اوکراین سره د ناتو د غړو د ژمنو په تفصیل او د ژمنتیا په قوت پوښي ښایي بیا په سرمشتي ځکه ګډون وکړي
د اوکراین د جګړې په اړه ستاسو ارزونه څه ده فکر کوي روسیا په اوکراین کې په افغانستان کې د پخواني شوروي په څیر د یو راتلونکو سره مخ کیدون کې ده
روسان خای دا سه برخلیک سره مخ شي ز فکر نه کوم چې روسان تر ډیره حل ته پات شي خو یو خبره شته چې په اوکراین کې روسان زیاته قوه لري د دې عمل دوی به لدغه پایل سره مخ شي خدا به ژر نه وي ستونزه دا ده چې دواړه خونه د مذاکره لپاره سنل لري دواړه خونه یو لبل ډیر لري دي د دې عمل د اوکراین د جګړې راتلونکي به د جګړې په ډګر کې وټاکل شي نه د ډیپلوماسۍ لاله لري
از بازداشت ایوان گریچکوویچ با اتهام جاسوسی از سوی مقامات روسی بیش از 100 روز می گذرد. او اولین روزنامه‌نگار آمریکایی است که از زمان جنگ سرد با جاسوسی متهم می شود. کرملین اخیراً اشاره کرده که آماده مذاکره برای تبادل زندانیان است.
ایوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال در روسیه در 29 مارچ در یکاترینبورگ در شرق مسکو دستگیر شد. او 100 روز از زندگیش را پشت میله‌های زندان می‌گذراند. مقامات روسیه این شهروند آمریکایی 31 ساله را به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک شرکت دفاعی که از جمله معلومات مخفی دولتی بود متهم کردند. گریشکوویچ و روزنامه‌اش به شدت این اتهامات را رد می کنند. او در زندان خطرناک لوفورتوی مسکو نگهداری می شود و در صورت محکومیت با 20 سال زندان مواجه خواهد شد. ممکن است روزنه ای از امید وجود داشته باشد. روسیه این هفته تایید کرد که تماس بین این کشور ایالات متحده در مورد مبادله زندانیان وجود داشته است که به طور بالقوه می تواند گریشکوویچ و ولادیمیر دونایف یک شهروند روس که در بازداشت ایالات متحده با اتهام جرایم سایبری درگیر است می باشد.
ما گفتیم که تماس های خاصی با ایالات متحده در این زمینه وجود دارد، اما به هیچ وجه نمی خواهیم آن را علنی کنیم. این مذاکرات باید انجام شود و در سکوت کامل ادامه یابد.
روسیه گفته بود تا زمانی که برای گریشکوویچ حکمی صادر نشود امکان تبادل نظر وجود ندارد. تاریخ محکمه ای و اعلام نشده است و بازداشت موقت وی تا ماه آگست تمدید شده است. سفیر آمریکا از روسیه خواسته است که او را آزاد کند.
اتهامات علیه او بی اساس است. او یک روزنامه‌نگار بی‌گناه است که فعالیت‌های روزنامه‌نگاری می‌کرد و به ناحق بازداشت شده است. چون این دیپلماسی گروگانگیری غیر قابل قبول است و ما از فدراسیون روسیه می‌خواهیم که او را آزاد کند.
سفارت ایالات متحده روسیه را به محدود کردن غیرقانونی دسترسی و گریشکوویچ در زندان متهم کرده است. مسکو روز پنجشنبه گفت این اقدام تلافی جویانه است.
زمانی که ویزا برای رسانه‌های روسی که قرار بود در اپریل سال جاری ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را پوشش دهند رد شد، تصمیم تعویق دیدار دیپلمات‌های آمریکایی با گریشکوویچ گرفته شد.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، آزادی مطبوعات در روسیه از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 به شدت کاهش یافته است. روسیه در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2023 از میان 180 کشور در رتبه 164 قرار گرفته است. روزنامه نگاران خارجی در روسیه از آزادی‌های بیشتری نسبت به همتایان روسی خود برخوردار بودند. تحلیلگران میگن دستگیری ایوان گریشکوویچ احتمالاً بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای خارجی را به ارزیابی مجدد عملیات خود در روسیه وادار خواهد کرد. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
جیسن پیری یک عکاز کالیفرنیایی بیش از 200 هزار دلار کمک بشردوستانه را برای اوکراین جمع‌آوری کرده است. پیری که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین داوطلبانه کار میکند، توانسته که کمک های مالی و لباس برای غیر نظامیان و دوا برای تیم های جنگی جمع‌آوری کند.
آنستازیا موتسی 25 ساله از ماه مارچ سال 2023 به حیث دکتر در قوای مسلح اوکراین کار میکند. او به خاطر کمک به همرزمانش جان خود را به خطر می اندازد. موتسی اخیراً فرصت پیدا کرد تا با دوستش جیسن پری که یک عکاس و رضاکار امریکایی در کالیفرنیا است تماس بگیرد.
خیلی مهم است که احساس کنید تنها نیستید و بدانید افراد هستند که برای کمک به جمع‌آوری پول می پردازند.
جیسن پری برای بیش از یک سال به طور داوطلبانه به اوکراین کمک کرده است. او با موتسی از طریق خواهرش ورانیکا موتسی که رئیس یک بنیاد خیریه در هلند است آشنا شد.
من با نهاد خیریه در هلند در تماس شدم و از آنها پرسیدم که آیا برای رانندگی آمبولانس ها با اوکراین با کمک نیاز دارند. خود را معرفی کردم و آنها گفتند بله بیا.
پری که اهل سان فرانسیسکو است، عکاس نسل چهارم است و برای بیش از یک سال بسیاری از آشنایان پری به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای اوکراین کمک کردند. پری در یکی از بازدیدهای خود در ماه می امسال بیش از $200,000 کمک جمع‌آوری کرد.
Tourniquets, coats.
بالاپوش، لایه‌های حرارتی، بالاپوش‌های بارانی، اقلام کوچک طبی برای موچی هم چیزهای آوردم، زیرا او یک دکتر اردوست.
پری برخی از دوستانش را در جنگ از دست داده است. او میگوید که از دست دادن آشنایان مانند این باعث می‌شود که به کمک اوکراین ادامه دهد.
مردم نمیدانند چه کنند. میدانند که اتفاقات بدی در اینجا رخ میدهد. میدانند که واقعا غم انگیز است و مهم است، اما نمیدانند چگونه کمک کنند.
پری با بازگشت به کالیفرنیا قصد دارد نمایشگاه از عکس‌های خود از اوکراین ترتیب دهد تا افراد بیشتر بتوانند از طریق لنز دوربین او ببینند جنگ چیست.
و در حال که چه در روسیه یرغل ادامه لری، در اروپا تر طول و ستر اتمی بطه زاپوریژ یا تا تیرم میشت اوکراینیان در دغه بطه دل منزطللو او در روسیه لخوا پر دغه بطه در احتمالی برید در پایلو لپارا جان چمتو کبی.
در جبهه د لومړی کرخ خار نیکول د ژاپوریژیا نه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. په دغه خار کې د جګړې له پیل نه تر اوسه یوازې 40,000 وګړي پاتې دي. دوی د اتومي احتمالي خطر سره د اوسېدو سره عادت شوي دي.
سمدستي وروسته له هغه چې روسیې د ژاپوریژیا اتومي بټۍ ونیوله، زموږ سیمه ییزو واکمنو د یو احتمالي پیښې د پایلو په اړه معلومات خپرول پیل کړل. آن هغه وخت خلکو کولای شول چې د اټومي تشعشع د ممکنه خطرونو څخه د ځان ساتلو لپاره په سیمه ییزو روغتونونو کې پوتاشیم آیودایډ ترلاسه کړي.
ساجانکو وایي سیمه ییز وګړي آرام دي، خو د اوکراین د استخباراتو د هغه خبرداري چې روسان د بټۍ د له منځه وړلو لپاره پلان منظور کړی، له امله خلک له سیمې د ممکنه وتلو لپاره ځانونه چمتو کوي.
زما کورنۍ ټول اړین توکي لکه اسناد، پیسې او نور لوازم راټولوي تر څو په بیړنیو حالاتو کې سیمه پرېښودل شي.
هغه ساینسپوهان چې د یوې ممکنې ویجاړۍ په اړه حالات څاري وایي چې بټۍ ته څیرمه خارونه نیکول او انرهودر دا اټومي تشعشع د خطر سره مخ دي. اوکراین چارواکي وایي چې دغه ساحه به لږ زیات وي.
موږ د بدترین حالت په فکر کې یو. د خلکو د زیانمنېدو ساحه به له 500 کیلومترو زیات وي. د دې معنا دا ده چې څلور سیمې به اغېزمنې شي.
ویکتور دوه کوچنیان لري او د ناورین لپاره چمتو دی.
موږ د نیمې میاشتې لپاره اوبه او خواړه لرو. زموږ د موټرو ټانکۍ تل له تیلو ډکې وي.
روسیه په اوکراین کې واقع د اروپا تر ټولو ستر اټومي بټۍ زاپوریژیا لتیری یوې میاشتې را په دې خوا نیول. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
رومانیا که مرز مشترک با اوکراین دارد، در جمع آن کشورهای شامل در اتحادیه اروپا می باشد که بیشترین تأثیرات جنگ اوکراین را متقبل شده و کشور کلیدی در انتقال سلاح ناتو و اوکراین دانسته می شود. با وجود آن که رومانیا از اوکراین حمایت می کند، ولی این دو کشور سابقه روابط ناگوار را داشتند.
سربازان رومانیایی تمرینات زنده نظامی را در کوههای ترانسیلوانیا انجام می دهند. آنها نه تنها برای تهدیدات معمولی چون حمله احتمالی روسیه، بلکه برای سهم جدید و مشهور آن کشور به حیث عضو ناتو در حمایت از اوکراین آمادگی می گیرند. جنگ در اوکراین رومانیا را در خط مقدم جیوپولیتیک بر علیه روسیه قرار داده است و برای ناتو اهمیت استراتژیک آن بیشتر شده است.
The reality is that the Romanians played a very
واقعیت این است که رومانیایی ها بسیار نقش مهم در رسانیدن اسلحه به اوکراین دارند و این کشور حیثیت راه ترانزیتی را دارد. هر زمانی که پرسش در مورد ابزار جنگی و اسلحه می شود، این وسایل از طریق رومانیا می رسد و در آنجا ذخیره می شود.
اما رومانیا برای همچون نقش آمادگی ندارد. قوای مسلح رومانیایی با ابزار و تانک های جدید جنگی مجهز نیست و به دلیل جنگ در اروپا مجبور شده تا طیارات جنگی میگ 21 زمان شوروی سابق را به طیارهای آمریکایی F-16 و C-5 تبدیل کند. تحلیلگران میگویند که رومانیا تأثیر کننده است نه فراهم کننده سلاح‌های ناتو.
باید واضح بگویم که سکتور دفاعی اوکراین بسیار پیشرفته است و در مقایسه با سکتور ما پیشرفته تر است و آنها لوازم پیشرفته شوروی سابق را می سازند. ما هم سطح نیستیم.
مقامات حکومت رومانیا در مورد وضعیت حمایت این کشور از کیف با ایتیاس صحبت می کنند. روابط میان دو کشور قبل از جنگ بسیار دشوار بود. یکی از تحلیلگران در خفا نگه داشتن مسائل اوکراین توسط بخارست را چنین توضیح می دهد.
تفاوت بزرگ این است که پولند خیلی تلاش میکند که جهان از حمایت این کشور از اوکراین آگاه شود. رومانیا بیشتر نقش ساکت دارد و علاقه من نیست که کسی در مورد این که چه کار میکند بداند.
محتاط بودن در رومانیا سابقه دارد. احزاب ملی‌گرای سیاسی رومانیایی مانند حزب پیمان برای اتحاد رومانیایی ها به طور علنی از رفتار کیف با اقلیت رومانیایی انتقاد کردند. جورج سیمیون یکی از رهبران حزب و صدای آمریکا چنین توضیح می‌دهد.
حدود 500,000 رومانیایی در قلمرو اوکراین زندگی میکنند که زمانی به رومانیا تعلق داشت و بعداً استالین آنجا را ربود. اوکراینی ها با حقوق مکتب و رفتن به کلیسای آنان احترام نمیگذارند.
اشغال یکی از کشورهای اروپایی توسط روسیه رومانیا را در مقر سیاست‌های ژئوپلیتیک قرار داده است. اکنون این کشور برای نقش تازه آمادگی می‌گیرد و روی آن کار جریان دارد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین 60,000 کودک اوکراینی در یکی از شفاخانه‌های منطقه لویف معالجه شده‌اند. در میان این کودکان یک دختر خردسال از منطقه ولیهدار در دنباس نیز شامل است. صدای آمریکا با این دختر صحبت کرده و در مورد سرگذشتش این گزارش را تهیه کرده است.
این ویدیو در تابستان سال 2022 گرفته شده است. ورونیکای 9 ساله با وجود درد شدید سعی می کند دست خود را حرکت دهد. یرهی کودا فیزیوتراپیست او با او کمک می کند. گوله‌باری در اپریل سال 2022 در وهلدار شهری در منطقه دونباس رخ داد. خانواده ورونیکا در آن وقت در زیرزمینی یک ساختمان پنهان شده بودند. پدر کلان و مادر کلان ورونیکا هنگام حمله از او محافظت می‌کردند، اما در اثر گوله‌باری پدر، مادر، پدر کلان، مادر کلان، عمه و کاکاهای ورونیکا از بین رفتند. ورونیکا تنها کسی بود که زنده مانده بود.
نینا و مادر کلانم آنجا بود، پدر کلانم هم آنجا بود، مادرم یادم نمی آید، عمه هم آنجا بود همراه کاکایم.
ورونیکا در حالی که زخمی شده بود و حالش وخیم بود به شفاخانه منتقل شد. او چندین ماه را در شفاخانه کودکان سنت نیکلاس، اولین اتحادیه طبی در لفیف گذراند و در آنجا راه رفتن مجدد، بر روشن اشیا و حتی لبخند زدن را دوباره آموخت. یک سال پس از معالجه و بهبودی، ورونیکا هنوز به شفاخانه می آید تا افرادی که او را نجات دادند را ملاقات کند. امروز او توسط یک خانواده به فرزندی گرفته شده و آنجا زندگی می کند و مکتب می رود. یک سال پیش برای او سخت بود که تصور کند که زندگی عادی داشته باشد. ورونیکا یکی از 350 کودکی است که شدیداً مجروح شده بود و توسط دکتران لفیف نجات داده شده بود. بر اساس گزارش یونیسف، از زمان آغاز تهاجم روسیه در ماه فوریه سال 2022 بیش از 1,000 کودک اوکراینی مجروح و 525 کودک دیگر کشته شدند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما میتونید که سایر اخبار و مطالب مرتبط با افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهوارهی یاسب نیز دنبال کردن میتونید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.